لس بجی شو احمد شی بریم دا ازادی رو داری سات پخ پرمانه که مو هر کلی کوم دا سات جوان فکر پروگرام دارو او دا ازادی میل متاسر در معرفی کوو خو دا دی تر چنگ خبری برخام دارو لمره هم خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداروي افغان شزی او نجونې او نور زیانګلې ډلې لا هم په افغانستان کې د زورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,00,000 غوښتنلیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/15 برخه افغاني ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د منل شوي افغانانو شمیر 55% و. نن د کرکټ د نړیوال شلوري جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلې شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سیالۍ په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې سیشن بی پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډسې وکړې. اپریدی ځای پر ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومیشي ټپي شو. د روسیې ولسمشر نن سهار وختي شمالي کوریا ته ورسید. ولادیمیر پوتین غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې له شمالي کوریا سره دفاعي اړیکې پیاوړې کړي. د روسیې اژانسونو د راپورونو له مخې د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې د ولسمشر پوتین هرکلی ته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورغلی و. د روسیې ولسمشر پیونګ یانګ ته تر سفر یوه ورځ مخکې ویلي و چې د اوکراین د جبې په تړاو دی د شمالي کوریا د دریځ او ملاتړ ستاینه کوي. واشنگتن او متحدان شمالی کوریا پړ ګڼي چې روسیې ته د بالستیک توغندیو په ګډون وسلې ورکوي چې په اوکراین کې استعمال کړي، چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګرجستان ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کریسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وکړ. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشري حقوقو وضع د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. صفي الله سنکزی او نور جزئیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې له پرون جون 13 پیل شو، د بحثونو یوه لویه برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو ځانګړې وه. د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت سخته خواشینی وښوده.
The ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه د زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانېږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. ښاغلی ترکو ویل د ښځو د حقونو نقض او د مساواتو نه رعایتول شته لاسته راوړنې له منځه وړي او د پرمختګ مخه نیسي. هغه د ښنو خود چې 2013 کال به خزي د ترټولو بيوزدو خلکو لوی برخه جوړوي. لکه چې طالبان د 2013 کال په اگست کې واکته ورسېدل، لشپګم ټولګي پورته افغان جنې لزا کړو او بیا له پانتونو محروم شوه. همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزي په نادولتي مؤسسو کې لکارمنی کړي. په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بیلګې په توګه د 15 افغانۍ یو اندازې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیال نادا ناشف ویل افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي جبران به سختوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو انجونو د حقونو مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوی په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اغلې بار په خپله اکسپانه خپره کړې ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوې ده چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه د روان میلادي میاشتې په وروستۍ نیټه پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوه په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغې ویډیو کې چې هي دربار د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه خپره کړې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیرو ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغه زیاته کړی چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرېدو مخ په خرابېدو دی او نړیوال باید دا حقیقت له پامه ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خپره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړي چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یواله معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفه حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي. د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقونو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بریالۍ نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوهې درېیمې ناستې ته بلل شوی، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو ویې ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریځ بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د درېیمې ناستې پیلېدو ته 11 ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسله کې په خبره د قدر په نمروز د کړی، دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څه وایي؟
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای.
که دا لړۍ همداسې دوام وکړي او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي، کومه بده پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي، ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملکی هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمېر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړي وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم، پانتون فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، همڅل لاس هم ډېر لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچا کې لار ته مخه وکړي. هغه پسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف وسره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما 3 کاله 8 کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ. 2 کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ما ته بیا څه فایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي، د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو
تیر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کومو ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخل دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرته لباندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هم هغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصتونه د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې سمالکان نجونو ته تدریس ورکوو. چاور باندې اوس وخت بند شو، چیرته چې پیسہ نه یو چیرته سره مصروف نه وي، نو خپل ارته سره څنګه فرق کی؟ نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبریالان هم شکایت کوي، وایي ک د طالبانو نظام وغواړي په هر اداري کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي،
خپل مسلک کې البته مسلکي کسان دي او په کارپونه فردي، خو دوی له ډلې ډېرې بېروزګاره دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ور ورسوي او سو د یو کار زمينه برابره کړي. خو لا تر اوسه ډېر د دندې پر پیدا کېدو نه توانېدلې. دوی تر شا کورنۍ هم ده چې هغه د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی، او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني شار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندی دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي، او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګری زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګری دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وایان نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي، او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې هم ستونزې کمې وي، او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي، نو ګټې سو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري، او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي، او یو حداقل یو چانس به ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم غړې سره کم کسان غوځي کې کار کوي چې هلته باید یو خبريال وي.
په دې حکومت کې دغه ستونزه موجوده و، البته چې ډیر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بدندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نوي مسلکي خبریالان او خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی، دوی پوهیږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی، که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي، نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه دوی څه لوستلي وي هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي، نو هرڅه چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړوتوره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یو نظیره سوالوي وي، او بیا ورته د کار زمينه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بل ستونزه دغه ده، که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماسټري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنې غوښتنه کوي چې د فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري، او بس کورنۍ ته البته یو وګور کی. خو زه د چ په نور نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړولو لپاره دی.
قدرت الله هاشمی وای مسلکی ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لام دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړی چې د دې خوښي وړ نه دی. لن موري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب پر راتلونکي کې غواړم چې فلانه څه شم، مګر اوسنی دولتونه او دا غوي قضاوتونه دا خي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې د زرماتیک نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطحه یعنی په دولتي سطحه باندې که چېرته دا اوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي. مګر متاسفانه چې غدا ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان د ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوان انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
کدي خبرې راشو نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه را خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر ته منګه د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې منګه ځواني انرژي ته ضرورت لرو چې ځواني انرژي منګه په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشان په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید منګه پر دواړو سترګو وګورو او موږ ته ښکاری نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي، نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، په خپله د کاردان محصل وم، خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقررې ګورو نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپل زندگی ورته دی او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. خپل مطلب مکه به مالک نه کول، ځینې تحقیقي مسائل به هم کول. دا اوس ما په خپل د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې ما په زړه کې و چې ما غوښتل زه یو ساينټیسټ شم، زه یو ساينس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای، موږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړی وای، چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای، خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې موږ نه منګه د هغې نه چې د زده کړ نه کوو بار بار په منګه باندې یو شان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا څلوېښت کاله د منګه هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو څو فیصده به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو، یو څو فیصده به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نشي کېدای چې موږ یې وکړو چې یاره والله دا دوی چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطح کې موږ وګورو، مګر کله چې ما ته احترام نه کېږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې تیر ته نه کېږي، نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کمې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نوره د اے آی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانې کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغې نه چې ده مخکې نه ده.
هاشمي صاحب که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پېژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري خرڅول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان دي څومره لیدلي؟
وینو موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب ژباړونکي ول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې، هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یو ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی، او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوي مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایا، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه، یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایا، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته ده ته څه ځواب لرې؟ ته به دلته جم پاتې کېږې، که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې وي، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ماته ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، هاشمي صاحب دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي، دا کوم سیاسي لوبه ده، دا تخنیکي مشکل ده، دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي، د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وایي کله د واک چې خپل نه وي که نه واک چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپل پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي، نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نشې کولای څه چې باید وشي،
لنډ خبره زمام داد.
بله، په دغه سی او وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نشئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې د اقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوی نه سئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نه سئ؟
داسې دی چې مطلب دا ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي، هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم